پرې مشي دا مشال ریډیو دې د لالونو په وطن کې دوه بجې شوې دي. زستا سو قربا مجید بابر يم، سلامونه مې ومني. پروانه خبرونه کې مو د طالبانو حکومت ترمنځ د خبرو اترو نه خبرو. پټان کو شمالي وزیرستان کې د طالبانو د ځای مشرانو د وجنې پاړه هم راپورونه لرو. د دې ترڅنګ یو شمیر نور راپورونه د قبایلی سیمو، افغانستان او نړیوالو موضوعاتو احاطه کوي. د خبرونه په ورستۍ نیمه کې پښتانه په یو شتمه کې او تعلیمي خبرونه روښانه مستقبل به هم اوري. خول تعمیر صاحب
لومړی د مشال رادیو خبری سرټکی. نن د پاکستان حکومت او د طالبانو کمیټې غړو ترمنځ ملاقات متوقع دی. د جنوبی وزیرستان مسعود په اسلام آباد کې احتجاجي ناسته پیل کړې ده او بان کی مون په روسیه کې له همجنس بازانو سره توپیر غندلې دی. بشپړ خبرونه تمه ده چې نن د پاکستان حکومت او د تحریک طالبان پاکستان ترمنځ د خبرو لپاره جوړې کمیټې له یو بل سره وګوري. دا خبره تیر ورځ په اسلام آباد کې د حکومتي کمیټې منتظم عرفان صدیقي کړې ده. د پاکستان دولتي راډیو د صدیقي لخلې وای حکومت ژر تر ژره له طالبانو سره خبرې پیلول غواړي. بل پلو د طالبانو خبرو کمیټې مشر مولانا سمیع الحق پرون په اسلام آباد کې یوې غونډې ته د وینا پر وخت وویل په پاکستان کې د امن راوستلو لپاره د خبرو اترو عمل بریا اړینه ده. د جنوبی وزیرستان د مسعودو ژړنیو تنظیم په اسلام آباد کې د خبریالانو مرکز مخې ته احتجاجي ناسته کړې ده. له مشال راډیو سره د خبرو پر وخت احتجاج کوونکو وویل دوی به تر هغې د خبریالانو مرکز مخې ته په خیمو کې ناست وي چې د دوی غوښتنې نوي منل شوي. دوی وایي حکومت دې دوی خپلو سیمو ته پرېږدي چې ژوند وکړي او د بچیو پر تعلیم توجه ورکړي. د مسعود ژړنیو تنظیم مشر شیرپا او مسعود مشال راډیو ته وویل مسعود طالبان نه دي.
دنیا ته دا وسایي چې نه ټول مسجد طالبان دي او نه ټول طالبان مسجد دي. لکه څرنګه د حکومت د نور خلک حق اوس خبره پکیږي په دخوره باندې مسجد عوام حق دی. دغه حق پوره مش په اسلام آباد شه تیر کولم پلاته والی دور بیا پلاته ورته وایي یغه پوره نه چیږي تر څو پوره مش یتیمون خورون باندې رند تخپل حق ملو شوی نه وي.
تیر کال په مسعودو په اسلام آباد کې د خبریالانو مرکز مخې ته احتجاجي مظاهره او ناستې کړې وي. د مسعود د احتجاج په اړه حکومت لا څه نه دی ویلي. بیګا د شمالي وزیرستان د میرالی او میرامشاه ترمنځ پر سړک په ډزو کې څلور مشکوک وسلوال وژل شوي دي. په میرامشاه کې د استخباراتي ادارو چارواکو تر پیښې وروسته مشال راډیو ته وویل څلور واړه کسان د سیمې وسلوال ول چې له یو بل سره د اختلافاتو له کبله وژل شوي دي. چارواکو د وژل شویو وسلوالو د ډلې نوم نه دی ښودلی. دوی زیاتوي په وژل شویو کې یو قومندان شفیق سرګردان هم شامل دی. د سیمې اوسیدونکو هم د پیښې پخلی کړی دی. د امریکا د مالی وزارت اعلان کړی دی چې د حقانی وسلوالي شبکې د درو قومندانانو شتمنۍ یې کنګل کړي دي. تیره ورځ د امریکا د مالی وزارت لخوا په خپور شوي بیان کې ویل شوي د حقانی شبکې سید الله جان، یحیی حقانی او محمد عمر زدران ټولې شتمنۍ یې کنګل کړي دي. په بیان کې سید الله جان د افغانستان د شمالي زون یو مهم قومندان، یحیی د حقانی شبکې د پوځي او مالی مرستو پروپاګانډي خپرونکي او زدران د شبکې لخوا د خوست والی په توګه پیژندل شوی دی. د امریکا په وینا حقانی شبکه په شمالي وزیرستان کې پیاوړی مرکز لري. امریکا په افغانستان کې پر بهرنیو او افغان ځواکونو د بریدونو لپاره دا ډله پړه بولي. تاسو له مشال رادیو خبرونه اورئ. د اولمپیک نړیوال کمیټې ته د وینا پر وخت د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون پر هم جنس بازانو بریدونه او د هغوی پر وړاندې توپیر پالنه غندلې ده. نوموړي دا خبرې نن د روسیې په سوچي کې د 2014 زیږیز کال د ژمي اولمپیک لوبو تر پیل یوه ورځ مخکې کړې دي. بان کی مون وویل دوی ټول باید پر هم جنس خوخو د حملو پر ضد غږ پورته کړي. دوی باید د هغوی نیولو، زنداني کولو او پر هغوی د توپیري بندیزونو مخالفت وکړي. بان دا خبرې هغه وخت کړې دي چې په نړیواله توګه د روسیې پر هغه قانون انتقاد کیږي چې پکې د هم جنس خوخۍ پر پروپاګاندا بندیز لګول شوی دی. ناقدان وایي دا قانون د هم جنس خوخو د حقونو ملاتړ لپاره د هر ډول ولسی اظهار مخه نیسي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د اولمپیک نړیوالې کمیټې ته باور ورکړی دی چې د لوبو پر مهال به هیڅ توپیر نه پالي. بان کی مون یو ځل بیا په جګړو کې پر خیلو ډلو غږ کړی دی چې د اولمپیک لوبو پر وخت دې وسله کیږدي. د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیره ویکتوریا نولند نن په اوکراین کې له جمهوریت پلوه مظاهره کوونکو سره د واشنگتن ملاتړ خودو لپاره کیف ته ځي. نولند دا سفر تر هغې وروسته کوي چې د دوشنبه یا د ګل پر ورځ امریکا له اروپایي ټولنې سره د اوکراین لپاره د ممکنه مالی مرستو په اړه د خبرو کولو پخلی وکړ. مسکو پرون خبرداری ورکړ چې اوکراین ته د پنځلس ارب ډالرو د اقتصادي ژغورنې وړاندیز د ولسمشر ویکتور یانوکوویچ له مسکو سره د کیف له مخکینۍ ژمنتیا سره تړلی دی. کرملن د دې پیسو ورکولو ژمنه تر هغې وروسته وکړه چې یانوکوویچ له روسیې سره د ښو اړیکو په خاطر له اروپایي ټولنې سره د نږدې اړیکو تړون رد کړ. په عین وخت کې د کیف اپوزیشن مظاهره کوونکي وایي دوی به د پارلمان نننیو غونډو د باندې ولاړ وي او د هیواد په اساسي قانون کې به د بدلون غوښتنې جاری ساتي. د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو تګلارې مشر کیترین اشټن پرون په کیف کې وویل د اوکراین بحران هواري لپاره باید لا ډیر کار وشي. د بشري حقوقو د څار نړیواله اداره وایي چې عراقي چارواکي په هغه هیواد کې په خزینه قیدیانو یا بندیانو تشدد کوي او ورسره ناوړه سلوک کوي. د بشري حقوقو د څار نړیواله ادارې نن په خپل رپورت کې ویلي دي چې د عراق امنیتي ځواکونه هم په غیر قانوني توګه په سلګونه ښځې په حراست کې اخیستې دي او د دغو بندیانو پر ضد مقدمې د نړیوالو معیارونو مطابق هم نه دي. په رپورت کې راغلي چې د عراق عدلیه له اداري فساد سره مخامخ ده او په هغو مقدمو کې فیصلې ورکړي دي چې په زور ورباندې جرم منل شوی وي. نړیوال سازمان زیاتوي چې زیاتره ښځې له میاشتو کلونو راهیسې بې له جرمه پقید کی دي. لدی سره د مشال رادیو اوسمهاله خبرونه پای ته ورسیدل.
اوریدونکو پامیر ساحلو چې د سیمې او نړۍ د حالاتو خبرولې د دې خبرونې ځینې مهم راپورونه دادي. په شمالي وزیرستان او ټانګ کې د طالبانو ځایي کمانډران وژل شوي دي. په ټانګ کې د وژل شوي کمانډر په اړه د ځایي پولیسو یو مشر وایي د محسودو قبیلی ځوانان د روښانه راتلونکي په اړه ډېر فکر مند دي ځکه یې په احتجاج لاس پورې کړی.
نوای نسل د میش بالکل تابه ده. کومه علاقه ته مې هجرت کړی دی اورا ته مشته تعلیم نه ملاویږي. څلوېښت زره چې کوم سټوډنټ دي د میش دا متاثر شوي دي.
په پښتنو جنکو به د ظلم لړۍ کله ودرېږي؟ په سوات کې هنرمند شازیه په تیزابو د سوځېدو نه پس کومو ستونزو سره مخ ده؟
ما تیزاب واړول بیا لکه په هسپتال ته زه لاړم لکه هلته مغه یو انغستم. نن چې ما سره دا کیس شوی دی نو هر څه مکه کسان دي مطلب چاته د ور نه ویلې چاته د پلار نه ویلې مکه کسان دي چې دا زمانه مخاړی.
پښتانه په یویشتمه کې او تعلیمي خپرونه روښانه مستقبل هم لرو. زموږ سره اوسئ. اوریدونکو مشال ریډیو ته وکی څنګه چې په خبرونو کې مورې ده چې د طالبانو لخوا ټاکل شوی د خبرو اترو کمیټه او د حکومت لخوا د ټاکل شوی د کمیټه د غړو ترمنځ به ملاقات کیږي. آیا دغه ملاقات شروع ده؟ کله شروع شوی دی او کوم حالات دي سجزیات دي؟ زمون خبريال مونږ سره دی هغه سره تفصیل دی. ستړی مشي ملګری په خیر راغلی.
ډیر مننه
ملګریه. که دا راته ووایي چې داسې راپورونه دي چې د حکومت لخوا د ټاکل شوي کمیټې او د طالبانو لخوا د ټاکل شوي د کمیټې غړو ترمنځ دا وخت په اسلام آباد کې غونډه روانه ده، که تفصیل راکړي.
جی، د امن لپاره د حکومت لخوا ټاکل شوي کمیټې او د غرنګ د طالبانو لخوا د کمیټې نن لومړی ملاقات چې دی هغه دا وخت په اسلام آباد کې روان دی او د دې ملاقات د ایجنډې په اړه تیر ورځ د دوانو کمیټو غړو ویلي وو چې دا ملاقات به صرف د دوانو خو د اعتماد فضا قیمول لپاره کیږي او په دې کې به د هم ټاکل کیږي. یو بل ته به تجویزونه ورکول کیږي چې دا مذاکرات یا دا کمې خبرې اترې چې دي دا به سرنګ مخې ته بوتلل وي او له دې وروسته به چې دی نو په باقاعده توګه یو بله کړنلار یا تګلاره ټاکل کیږي. دغه رنګ له دې وړاندې د تیرې نهې په ورځ دا ملاقات کېدل وو خو حکومتي کمیټې د طالبانو د کمیټې نه ځینې وضاحتونه وغوښتل، کوم چې په هغه وخت باندې طالبانو کمیټې د حکومتي کمیټې ته ورکړل او له هغې وروسته نن چې دی نو دا ملاقات په باضابطه توګه په اسلام آباد کې پیل شوی دی.
ښه، که دا راته وویل لنډغونته چې دا ملاقات په کوم ځای کې روان دی؟
جی دا ملاقات دې نه مخکې چې دی زمونږ د دوانو کمیټو د غړو سره خبرې ترې وشولې، نو په هغې کې دا وویل شو چې دا ملاقات په خفیه ځای کې کېږي، ځکه چې د دې په حوالے سره مونږ لا تر اوسه پورې یو میډیا یا رسنۍ سره خبرې نه کوو چې دا په کوم ځای کې کېږي. نو مخکې خو دا د جماعت اسلامي په دفتر کې کېدلو، خو دا اوس چې کوم ملاقات روان دی نو د دې ځای نه ښودلو دوی فیصله کړې ده، او دا په خفیه ځای کې روان دی. خو با دا ویل کېږي چې په اسلام آباد په ایریا کې د اسلام آباد په علاقه کې دي.
ډېره ډېره مننه آباد، اوسې خوشحاله اوسې. اوریدونکو، تاسو زموږ د همکار د خولې واورېدو چې دا مهال د طالبانو لخوا د ټاکل شوي کمیټې د غړو او د حکومت لخوا د ټاکل شوي کمیټې د غړو د امن په مخه چې کومې خبرې اترې کېږي، د هغوی ړومبنۍ ملاقات د اسلام آباد کم یو خفیه ځای کې روان دی، او د دې نه پس په نورو خبرونو کې تفصیل نه خبرو. مشال ریډیو ته وګونیسي. اوریدونکو، په دې موضوع کې پاتې کېږو. د پاکستان حکومت او طالبان یو بل ته وایي چې سوله کېدای شي، خو د دواړو خواوو شرطونه او اور او به یا ځمکه او اسمان دي. طالبان وایي له افغانستان د نړیوال ځواکونه وځي او پاکستان کې د اسلامي شریعت نافذ شي، خو حکومت وایي طالبان د ملک آئین ومني. په داسې حالاتو کې سوله څومره ممکنه ده؟ ګلوبل پوسټ ویب پاڼه پرې مقاله لري چې ژباړه نجیب عامر وړاندې کوي.
گلوبل پوسٹ لکھی د طالبانو په استازیتوب جرګه کوونکو کسانو د چرشنبه په ورځ ویلي، ترسو په پاکستان کې اسلامي شریعت نافذ شوی نه وي او له افغانستانه د امریکا په مشرۍ کې ځواکونه یو مخ وتلي نه وي، تر هغې د سولې هیڅ امکانات نشته دي. ویب پاڼه لکھی د دغو سختو شرایطو سره هغه هیلې مړاوي کیږي چې ګواکې حکومت د هغو یاغیانو خاتمه کولی شي چې اټم بم لرونکي هیواد پاکستان یې له کلونو راهیسې پریشانه کړی دی. د حکومت او طالب مذاکرات تی ډلو ترمنځ د خبرو لمړی پړاو هله ناکامه شو چې د سه شنبه په ورځ حکومتي ډلې د مقابل لوري سره لکتلو انکار وکړ او ځنی وضاحتونه وغوښتل. ګلوبل پوسټ لیکي د دې باوجود چې کوم محل ویش ورته نه دی ټاکل شوی، خو په نن سبا کې بیا امکانات شته چې د دواړو لورو استازي د یو بل سره مخامخ شي. هلته په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د پاتې کېدو یا د نه پاتې کېدو نښې لا هم روښانه نه دي، ځکه د کابل او واشنگتن ترمنځ امنیتي تړون د ولسمشر کرزی لخوا نه دی لاسلیک شوی، او دلته د طالبانو لخوا ټاکل شوی دوه استازي مولانا سمیع الحق او مولانا عبدالعزیز وای تر سوله پولې پورې غاړه امریکایي ځواکونه پراته وي سوله نشي کېدی. مولانا عبدالعزیز وای تر سو د طالبانو اساسي شرط چې اسلامي شریعت ته نافذ شي نوی منل شوی، د سوله د تړون یو پسلو کې چانس هم نشته. نوموړی وای کزنی طالبان سوله ته غاړه کېږدي هم، خو نور به نه کېږي. ګلوبل پوسټ لیکي بل پلو حکومت بیا مهم شرط وړاندې کوي چې طالبان به د ملک اساسی قانون منی او په دې هیڅ سمجوته نشي کېدای. مولانا عبدالعزیز وای طالبان غوښتنه کوي چې د پاکستان سیکولر عدالتونه دې لمن زوی وړل شي. دا کار ممکن نه ښکاري، خو حکومت باید وکړي، ځکه چې جنگ د مسلې حل نه دی. د طالبانو سره د حکومت خبرې تیر کال هغه محل په ټپه ودرېدلې چې د طالبانو مشر حکیم الله مسعود په ډرون برید کې وژل شو، خو تیره اونۍ د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف یو وار بیا اعلان وکړ چې طالبانو ته په وروستي ځل د سولې یو بل چانس هم ورکوي. مولانا عبدالعزیز وای که افغانستان د امریکا سره امنیتي تړون وکړي، نو نړیوال ځواکونه به په سیمه کې پاتې شي او جنگ به دوام وکړي. نوموړی وایي افغانستان او پاکستان ګاونډي هیوادونه دي او د یو حالات په بل اغیز کوي.
دا مشال ریډیو ده. اوریدونکو، مشال ریډیو ته غوږی ورزو. د خبرونه په دې برخه کې شمالي وزیرستان ته زموږ همکار خبر راکړي چې په دغه سیمه کې د وسلوالو طالبانو ځایي کمانډر سره د خپل ساتونکو وجل شوی. نور تفصیل په دې رپورت کې.
چارواکي وایي میرانشاه میر علي سړک سره نږدې تپې سیمه کې دغه وسلوال په یو بینجو گاډي کې روان وو چې هلته په درې نورو گاډو کې ناست کسانو ور باندې ډزې پیل کړې، او د زیات فایرینګ یا ډزو له کابله په نخښه شوی گاډی د اور لمبو په لمن کې واخیستو. د دوی په وینا وژل شوی ځایي وسلوال دی چې پکې یو مقامی کمانډر شفیق او افسر گردان په نامه پیژندل شوی دی. خو د استخباراتي ادارو چارواکو دا نه دی ویلي چې وژل شوی د کمې مقامی وسلوالې ډلې سره تعلق لري. د سیمه اوسیدونکو هم مشال ریډیو ته د پیخې او وژل شو وسلوالو تصدیق وکړو. شمالی وزیرستان کې وسلوالو طالبانو لاړه خا د دې پیخې په اړه لا هم هیڅ نه دی ویلي شوی. شمالی وزیرستان کې د نوډان د 2013 کال نومبر میاشتې په 19 نیټه هم میر علی موسکی سره نږدې حافظ ګلبادر ډلې مهم کماندان مولوی سیف الدین سره د دوه نورو ملګرو په ریموټ کنټرول بامی چاودنه کې وژل شوی و.
اوریدونکو مشال ریډیو ته وګی هم دغه سی یو بل د تشدد پیښه د ڈی آئی خان سره نږدې پټانګ کې مخې ته راغلې. تفصیل څه ده زموږ همکار نه اورو.
د ټانګ پولیس خفیه ادارې چارواکو او د سیمې د اوسیدونکو د وینا په مطابق تیره شپه د ټانګ نه د قطب لویدیځ په لوري د 14 کیلومتره په فاصله د کړي حیدر سوجا خوړ په سیمه کښې د ځایي امن کمیټۍ سرتیرو او طالبانو په منځ کښې د ډزونو بدلون وشه چې په نتیجه کښې یې د دواړه لوریو نه دوه کسان ووژل شول. وژلي دواړه کسان د شاکرالله او حیدرخان په نومونه پېژندلي شوي دي چې په کوم کښې یو د نیمې قبایلي سیمې جنډوله کړیوام او بل د ټانګ کلي کړي ہے در وہ سے دن کا ادائے. مشال ریڈیو پا دغا باریک شے چھے دے ٹانگ پولیس فورس مشر انور سعید کنڈینا پشتنا وکڑا آغوی پا دا رنگ حال را کن یاد دیوی چھ دا پیشا دش پہ دولس اجوے بجے پمان سے دے کڑی ہے در سوجا خوڑ پسیمک سے آغا وقت مخ تراغ للا چکلا دے زہی امن کمیٹی پا وصلات رنگلیو کسانو چکمتا دے امنیتی فورسز دے سرتیریو کو مکہ حاصل ہوا پیو کورکش دے طالبانو سنگشتی شاکرالہ دے موجودگی پہ اطلاع کروائی کا والا زن آزاد ذرائع مشال ریڈیو تا دا ہاں و شوی دی چھ دے ڈزونو پا بطلون کش دے امنیتی فورسز یو سرتیرہ یہاں پر ارجلائی شوائی دائی خو حکومتی چارواکیو دا دے داوے پا خلائی کڑائی نہ دائی.
پختو وائے مشال ریڈیو وار او کد سیمی او نڑے او د قبائلی سیمو د حالات ندان خبر اول غواڑی مشال ریڈیو نما پاسی او دن کو تاسو مشال ریڈیو تا وگی د محسودو قبیلے زوانان را پاسی دلی دی د خپل راتلون کی مستقبل لپارا فکر مندی او دوی په احتجاج لاس پورې کړی. نن په دغه لړ کې دوی د اسلام آباد کې د قامی پریس کلب مخې ته ناسته کړې وه او د هغوی په دې ناسته باندې زموږ همکار دا رپورټ را لېږلې.
د مسعود ژڼیو تنظیم په بلنه یو شمېر ژڼۍ چې په کوم کښې ځینې سپین ږیري او د مختلفو تعلیمي ادارو طالب علمونه شامل دي یو ځل بیا اسلام آباد ته رسېدلي دي چې کوم د مختلفو غوښتنو دپاره دا وخت د اسلام آباد ملي پریس کلب په مخامخ ناست پلاتۍ وهلې دي. په دا قبالیون کښې شامل یو تن ایډوکیټ کلیم الله ایشانګای مشال ریډیو ته په دا رنګ ږغېږي.
د خپل جایز حقوق د پوره انټرنټ نیشنل پریس کلب اسلام آباد مخ شو پر امن احتجاجی کیمپ لگاوی چې په هغه کې میجو فریاد وری وزیر اعظم تا او صدر تا یونایټیډ نیشن دفتر مخ شو میج پر امن احتجاج کوي.
د ژنیو سره موجود یو طالب علم محمد رفیق ویایي
نو نسل د میج بالکل تابا ده کې ملاقات ته هجرت کړه ده اورا ته مشتا تعلیم نه ملاوي جی څلويش زرا چې کوم سټوډنټ دي میج دا متاثر شوی دی ځکه میج دا ویي چې میج په پر امن طریقه سره خپل خبره تلول شي چې میج د سکون زندگی ترا کی او د خپل جون مول د عزت محافظ میج خپل جوړ شي او خپل د تعلیم سلسله د امیر اوسو تجاري او دنیا ته دا پیغام ورکړي چې میر د امن کومي او امن خوشاوي او تعلیم ته امیر توجه ورکوي. میر د ټپاک د واسلې د جنگ د جګړې ول کوم نه دی.
د ژوند د ډالو سره د کورنر وتله یو سپین ژیری ملک غوث خان ویایي چې تر څو پرې د قومي غوښتنو دپاره دا ژڼی دلته موجود وي زه به هم ورسره وم
چې څو پرې دا ژڼی نو سپي کوراته د لوړې تنه مړه شي ها په اسلام آباد شي نو زه ورسره شریک یم.
مسعود ژنیو تنظیم مشر شرپا مسعود زیاتوی
مقصد دا ده چې میر د خپل قوم د حقوق پراوس چې کی و دنیا ته دا وشي چې نه ټول مسی طالبون دي او نه ټول طالبون مسی دي لکه څنګه د حکومت د نور خلق حق اوس خبره پکې په دخوره باندې مسی د عوام حق ته دغه حق پر میش په اسلام آباد شه تیر کولم پلاته والی دور بیا پلاته ورته وای یغه پر نه چې تر څو پر میج یتیمون خورون باندې رنده تخپل حق ملو شو شوی نوی
یاد دیوی چې مسعود ژړیو یو کال مخشه هم په دغاش په ورځو کښې د اسلام آباد ملي پریس کلب په مخامخ احتجاجي کیمپ لګولی و چې کومې ورځ ته د پښتونخوا گورنر انجینیر شوکت الله خان په ورتګ اولوس پورته کړ. مسعود ژڼی وایي چې د یو کال تېرېدو باوجود د دوی غوښتنې چا ونه منلې، ځکه دوی مجبور شول چې یو ځل بیا خپل احتجاج ته دوام ورکړي او حکومتي چارواکي د مسعود کوم د مشکلاتو نه خبر کړي.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو مشال ریډیو ته وکی، امریکا د حقانی شبکې د سلورو کمانډرانو چې په پاکستان کې د دوی په خبره میشتي د هغوی اساسي کنګل کړی دي. په دې اړه باندې زموږ همکار عصمت ساروان دا تفصیل لري.
د امریکا متحده ایالاتونو د چهارشنبه په ورځ د حقانی شبکې درې غړي د نړیوالو تیرورستانو په خاص لیست کې شامل کړل. ویل کېږي چې د حقانی شبکې مرکزونه د پاکستان په شمالي وزیرستان کې دي. د فرانس پریس خبري اژانس د راپور له مخې د متحده ایالاتونو د خزانې وزارت وویل د حقانی شبکې سیدالله جان، یحیی حقانی او محمد عمر زدران د دې شبکې کلیدي فعالان او مالی ملاتړ کوونکي دي. د حقانی شبکه کلونه مخکې له د امریکا له لوري تروریستي ډله پیژندل شوې وه. د امریکا د خزانې د وزارت په وینا سمیع الله جان چې د پاکستان تابع دی، په افغانستان کې د حقانی شبکې قوماندان، د لوجستیکي چارو همغږونکی او له القاعده سره د حقانی شبکې رابط دی. یحیی حقانی هم چې د دې شبکې د مشر سراج الدین حقانی او شیدی د پاکستان تبع دی. د امریکا د خزانې وزارت په وینا یحیی حقانی له القاعده شبکې سره د حقانی ډلې د رابط په توګه کار کوي. دا هم ویل شوي چې نوموړی یو وخت په افغانستان کې د القاعده شبکې قوماندان او له طالبانو سره د دې شبکې رابط و. خو محمد عمر زدران چې د افغانستان تبع دی، په افغانستان کې د حقانی شبکې د قوماندان په توګه فعالیت کوي او له طالبانو سره نږدې همکار دی. د نړیوالو تروریستانو په لیست کې د دغو درو تنو د شاملېدو په نتیجه کې به د هغوی شتمني د امریکا د قوانینو پر اساس کنګل او له دوی سره د هر امریکایي راکړه ورکړه او تجارت منع شي. د حقانی شبکې مالی مشر د تیر کال د نومبر په میاشت کې د پاکستان په مرکز اسلام آباد کې د نامعلومو وسلوالو په ډزو ووژل شو.
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیری.
اوریدونکو مشال ریډیو ته وکی، واشنگتن پوسټ ورسپاره لیکي چې د اوباما انتظامیه د پاکستان لخوا د خواست ورستو په دغه هیواد کې ډرون بریدونه تر ډیره محدوده کړي. ورسپاره د یو امریکایي چارواکي لخلي لیکي چې پاکستان د دوی نه هم دغه غوښتنه لرله او دوی ورته په دې لړ کې انکار نه دی کړی. د مقالې نور تفصیل انیس اجمل وړاندې کړي.
واشنگتن پوسټ ورسپاره د یو امریکایي چارواکي په حواله لیکي چې د اوباما انتظامیه د پاکستان لخوا له طالبانو سره د خبرو په موده کې د ډرون بریدونو د اودرولو د خواست وروستو په پاکستان کې دغه بریدونه تر ډیره محدوده کړي دي. د اوباما انتظامیه اشاره ورکړي چې که چېرته القاعده موجوده وي او که امریکایي وګړو ته د دوی لخوا خطرې وي، نو بیا به په راتلونکي کې هم امریکا د القاعده پر ضد کاروایی وکړي. په ډرون بریدونو کې کمی په نومبر میاشت کې د طالبانو د مشر حکیم الله محسود د وژنې وروستو په داسې وخت کې وشو چې د پاکستاني حکومت او د طالبانو ترمنځ د مذاکرات لپاره هڅې په لومړۍ مرحله کې وي. د دې پیښې نه وروسته طالبانو د خبرو نه انکار وکړ او پاکستاني حکومت په امریکا تور لګاو چې دا خبرې په ارادي توګه خرابې کړي. د دې هر څه وروسته د اوباما انتظامیه پر دې کار کوي چې د نواز شریف د حکومت سره اړیکې خې کړي. یو امریکایي چارواکي د پښتنو په ځواب کې له دې نه انکار وکړ چې ګنې پاکستان سره کومه رسمي معاهده شوې. نوموړي زیاته کړه چې له پاکستاني طالبانو سره د مذاکراتو مسأله د پاکستان کورنۍ معامله ده. ورځپاڼه لیکي له پاکستاني طالبانو سره د خبرو دویمه مرحله چې د نهي پر ورځ پیل کې ده، خو د طالبانو لخوا د دو نومل شوو استازو په مذاکراتو کې د برخې د اغېستو نه د انکار وروستو وځنډېده. په کانګرس کې د امریکا د ریپبلیکن ګوند یو غړي او د استخباراتو په اړه د سینټ د کمیټې مشر مایک روجرز د نهي پر ورځ ویلي، په ډرون بریدونو کې د ولسمشر اوباما لخوا تیر کال بدلون یو مکمله ناکامي ده، دا به د امریکایانو ژوند له خطرو سره مخامخ کړي. ورځپاڼه لیکي په داسې حال کې چې په پاکستان کې ډرون بریدونه په عارضي توګه ودرېدلي، په یمن کې اوس هم دوام لري چې پکې په دې وروستیو کې عام وګړي هم وژل شوي دي. دي. واشنگتن پوسټ لیکي وزیر اعظم نواز شریف د واک د سمبالولو لږه موده وروسته د ټول ګوندیز غونډې لخوا د امن د خبرو په اړه ملاتړ ترلاسه کړ. نوموړي تیرونه د پاکستان پارلیمان ته وویل چې وسلوال بېګونه اولس او د پاکستان سرتیری په مسلسله توګه بچني او که د امن په حق لا هڅې بریالي نه شوي نو ټول کام به د پوځي عملیاتو سره د سخت دریځې پر ضد ودرېږي. ورځپاڼه لیکي بلخوا د اوباما انتظامیه د ډېر کلونو راهیسې په پاکستان دا فشار اچوي چې د حقاني شبکې پر ضد دې پوځي عملیات وکړي. دا د افغان طالبانو هغه ډله ده چې مرکز یې په قبایلي سیمو کې دی.
د مشال خبریالان خبری، ټولنیز، کلتوري او ادبي ریپورټونه جوړوي ستاسو لپاره.
زمون ویب پانم تاسو د پاره د مشال ریډیو ډاٹ کام تلار شي. په پاکستان کې د بشري حقوقو کارکونکو وایي چې په دغه هیواد کې د خودو پر ضد تشدد له نور زیات شوی دی. د بشري حقوقو لپاره کارکونکو وایي چې په پاکستان کې د خودو پر ضد د تشدد په اړه ډیر قوانین جوړ شوی دي خو په سمه توګه نه دي عملي شوی. زمون همکار انیس اجمل په دې اړه یو تفصیلی راپور جوړ کړی، تاسو پام ورته راګرځوم.
په پاکستان کې د بشري حقوقو لپاره کارکونکو ادارې وایي چې په دا هیواد کې یو خو د ښځو د حقوقو په اړه پوهاوی ورکول کیږي نو بل پلو د ښځو پر ضد د تشدد پیښې مخ په زیاتېدو دي. د بشري حقوقو لپاره کارکونکو سمر مین الله وایي چې په پاکستان کې د ښځو پر ضد د تشدد په اړه ډېر قوانین جوړ شوي دي خو په سمه توګه نه دي عملي شوي. سمر مین الله وایي په پاکستان او په خاصه توګه په خیبر پښتونخوا کې که یو خوا اولس له امنیتي ستونزو سره مخامخ دي نو بل خوا د معاشري د بهتري لپاره ښځینه کارکونکو سره د ټولنې لخوا بد سلوک روان دی.
ټولو کې غټ مثال خو زموږ مخکې دی ملالا پخپله دی. نو هغې هیڅ لیول باندې هیچا نه صرف سیکیورټی ورنکړه بلکې هغې ته خپل ملک هم پرېښودل وو او هغې سره سره بیا فریدا هغه چې زموږ مخکې مثال دی، بیا په سوات کې ځینې داسې کیسې زموږ مخې له راغلي دي. نو دا ټول خو چې دی سټیټ چې کله ریسپانسبلټی نه اخلي او دا خو ټولو کې غټه مسله ده جی چې کله پورې مونږ خلکو لا فریډم آزادي د سوچ هغه نه ورکو، فریډم د خبره کولو نه ورکو، هیڅوک دلته سیکیورم نه فیل کوي.
سمر مین الله زیاتوي په پاکستان کې هغه ښځې چې لږ ډېرې شهرت ترلاسه کړي پر ضد یې د تشدد واقعات زیات شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې په سوات کې د سټیج یوه پیغلا اداکاره شازیه چې څو میاشتې وړاندې یو تن یې په مخ تیزاب شیندلې وو اوس ډېر د بدحالۍ او غریبۍ ژوند تېروي. د هغې د مخ او بدن یوه برخه سوځېدلې ده. نوموړي څو ورځې وړاندې مشال ریډیو سره په خبرو کې ویلي وو اوس د مالي ستونزو سره مخامخ ده.
ما تیزاب واړول بیا لکه په هسپتال ته زه لاړم لکه هلته مغه یو انغستم نن چې ما سره دا کې شوې ده. نو هر څه مکه کسان دي، مطلب چاته د ورور نه ویلې، چاته د پلار نه ویلې، مکه کسان دي چې دا زمانه مخ اړې.
دا اوسې د پښتو نامتو سندرغاړي غزاله جاوید چې د سوات اوسیدونکي وه په 2012 کال کې وچل شوه او بیا د خیبر ایجنسۍ فریده افریدي چې د خیر ښېګړې یوه کارکونکي وه هم په 2012 کال کې وچل شوې ده. د خیر ښېګړې یوې ادارې استحکام شرکتي یا SPO یو چارواکي اعجاز دوراني چې په تیر دسمبر میاشت کې د خیبر پښتونخوا په مختلفو ضلعو کې د ښځو د حقونو د پوهاوي په اړه یو کمپاین هم کړی وو وایي چې د پاکستان حکومت د ښځو پر ضد د تشدد په مخنیوي کې پاتې راغلی دی. بلخوا د بشري حقوقو لپاره د کمی کمیشن یا نیشنل کمیشن آن د سټیټس آف وومن مشرا انیس هارون وایي چې د پاکستان په ځینو برخو کې د ښځو پر ضد تشدد لا نور زیاتېږي.
یہ ہر جگہ پاکستان میں ہوتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے قانون تو بدلے ہیں لیکن
د خوځو پر ضد تشدد پیخی پټول پاکستان کې کیږي. د دې وجه دا دي چې قوانین خو جوړ شول خو په سمه توګه عملی کیږي نه او بیا جرمونه لا نور زیاتېږي ځکه چې مجرمانو ته سزا نه ورکول کیږي. موږ سره چې تیر کال کمې شمېرې راغلې وې په هغه کې د خوځو په وړاندې د ټولو نه زیاتې د تشدد پیخی په پنجاب کې شوې وې خو دا معلومات هم مخې ته راغلل چې په بلوچستان کې خوځو سره تشدد لا زیات شوی دی.
بلوچستان میں اور
جو شرح ہے وہ بڑھی ہے. یاد دیوی چې د پاکستان تیر حکومت د ښځو د تحفظ لپاره د وومن پروټیکشن بل او د تیزابو د پیښو د مخنیوي لپاره هم قوانین منظور کړي دي چې د بشري حقوقو د کارکونکو په وینا په سمه توګه نه دي عملي شوي.
دا مشال رادیو خبرونه په میډیم ویب شپږ سبا یویشت او شارټ ویوز یا لنډو سپو 12013 15315 15240
او په 15340 صافي اوریدل شي.
اوریدونکو مشال رادیو ته وکی درنګ سات کې پښتونخوا کې 2:30 بجې کېدونکې دي. دغه وخت چې د خبرونو د لنډیز په انتظار مونږم یو تاسو هم په امیر ساحل نه ورو
په پاکستان کې له طالبانو سره د سولې خبرو په اړه د حکومتي او طالبانو د کمیټې غړو ترمنځ غونډه روانه ده. د مشال راډیو خبريال وایي د نننۍ غونډې ځای نه دی ښودل شوی. په غونډه کې د دواړو خواو ترمنځ د باور پیدا کولو او د سولې خبرو په بهیر کې د پرمختګونو په اړه خبرې کیږي. د جنوبي وزیرستان د مسعود ژنیو تنظیم په اسلام آباد کې د خبريالانو مرکز مخې ته نن احتجاجي ناسته پیل کړې ده. له مشال راډیو سره د خبرو پر وخت احتجاج کوونکو ویل دوی به تر هغې د خبريالانو مرکز مخې ته ناست وي چې د دوی وختنه نیوی منل شوی. دوی وای حکومت دې دوی خپل سیمه ته پرېږدي چې ژوند وکړي او د بچیو پر تعلیم توجه ورکړي. بیګا د شمالي وزیرستان د میرالی او میرامشا ترمنځ پر سړک په ډزو کې څلور مشکوک وسلوال وژل شوی دي. په میرامشا کې د استخباراتي ادارو چارواکو تر پیښې وروسته مشال راډیو ته وویل څلور واړه کسان د سیمې وسلوال ول چې له یو بل سره د اختلافاتو له کبله وژل شوی دي. د امریکا د مالیه وزارت اعلان کړی دی چې د حقانی وسلوالې شبکې د درو قومندانانو شتمنۍ یې کنګل کړي دي. په دې درې قومندانانو کې سید الله جان، یحیا حقانی او محمد عمر زدران شامل دي. د اولمپیک نړیوالې کمیټې ته د وینا پر وخت د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون پر هم جنس بازانو بریدونه او د هغوی پر وړاندې توپیر پالنه غندلې ده. نوموړي دا خبرې نن د روسیې په سوچي کې د 2014 زیږیز کال د ژمی اولمپیک لوبو تر پیل یوه ورځ مخکې کړي دي. د امریکا د بهرنیو چارو مرستیاله وزیره وکټوریا نولینډ نن په اوکراین کې له حکومت له جمهوریت پلوه مظاهره کوونکو سره د واشنگټن ملاتړ ښودو لپاره کیف ته ځي. او د بشري حقوقو د څار نړیوالې ادارې وایي چې عراقي چارواکو په هغه هیواد کې پر ښځینه قیدیانو تشدد کړی دی او ورسره ناوړه سلوک کوي.
اوریدونکو مشال ریډیو ته وګی په امیر ساحل او چې تاسو ته خبرونه لنډیز وړاندې کول او اوس ورزو ونیزي خبرونه پښتانه په یوشتمه کې هر اونۍ زموږ همکار اسمت ساروان او شاهین بونری د تاسو لپاره برابرۍ یادې جوړته وکړو.
پښتون په یوشتمه کې
ستړي مشي اوریدونکو د خبرونو په دې لړۍ کې مونږ د پښتنو د تاریخ، سیاست او ټولنې د بیلابیلو اړخونو جاج اخلو او د دې پښتنې د جواب پیدا کولو هڅه کوو چې آیا پښتانه ترهګر دي او که د ترهګرۍ ښکار دي. په تیر خبرونه کې مونږ د سیاسي او ټولنیزو چارو د کارپوهانو سره په دې موضوع بحث کاوه چې په موجوده وخت کې پښتانه د یو قوم په حیث د کومو ننګونو سره مخ دي. نن د دغه لړۍ دویمه برخه ده. پښتانه د قام په حیث په افغانستان او پاکستان کې وشل شوی دي. اگر چې د دوی ژبه او کلتور تر ډیره حد یو دي، ولې د یو قام په حیث په شریکو ګټو او سیاسي ایجنډا لا متفق شوی نه دي. کارپوهان وایي چې دا بې اتفاقي د پښتنو په ژوند کې د ډیرو ستونزو ذمہوار ده. د سیاسي او ټولنیزو چارو کارپو خادم حسین دا ننګونې یا چیلنجونه په دریو برخو کې ویشي: کلتوري، سماجی او سیاسي. نوموړی وایي وجوهات ډېر کې دي شي چې سپکې اندرونی دي او س بهرانی، خو د پښتنو کلتور او ټولنه د جمود ښکار شوې ده. سماجی کلتور کې چې کوم ذرایع وي هغه ودونه کړه، په خپل ځای پاتې شوې او تهذیبي یا تمدنی دور ته داخلي نشوې، چې له وجې د پښتنو اقتصاد یو محتاج اقتصاد پاتې شو. ډاکټر خادم حسین د سماجی اړخنا درې سيزونه مهم ګڼي.
سماجی حوالہ باندې که تاسو وګورئ نو تاسو ته ډېر زیات مهمه یو خدای دې چې یو قام یا یو اجتماع د ځان لپاره د اقتصاد کمی طریقې ایجادوي او هغه د فطرت تر څنګ تړي او د خپل هنرونو او فطرت د پرستیج تر څنګ تړي او بیا خپل هغې د تقسیم په حواله رشتې څنګه جوړي او هغې دپاره بیا د پیداوار دپاره مشینان یا داسې قسمه اوزار څنګه ایجادوي چې هغه په مخ کې نیسي. نو که تاسو وکتل چې مونږه د احتیاج د اقتصاد ښکار شو چې کوم د مونږه د پخواني هنرونه وو هغه پخواني هنرونه په مخ کې بونه کړی شو نوي ذرایع اوزار هم ایجاد نه کړی شو او د هغې د وجې نه داسې وشوه چې مونږه د اقتصاد چې کمزوري د احتیاج د اقتصاد ښکار شو او چې کوم مقام یا کوم اجتماع هم د احتیاج د اقتصاد ښکار شي هغه باندې سیاسي غلبه یا کلتوري غلبه یا سماجي غلبه ډېره زیاته اسانه شي او بیا دا ډېره زیاته ممکن شي چې د هغې باره کې نور خلک کوم مفکوره جوړوي یا کوم بیانیه جوړوي هغه کام دې ته چې انګریزی کې ولنربلټي وي ولنربلي هغې ته مخامخ وي چې هغه شان قبول کړي. لکه زموږ باره کې چې دا ویلي شو چې دا د یو عقیدې مذهب دپاره ځانونه قربانولی شي نو مونږ دا اجتماعي طور ومنل چې مونږ ته دا ویلي شو چې دا ډېر بهادر کام دی او دا بهادر کام د چا د حکمرانۍ لاندې نه شي راتلی او په خپل هم په ځانونه پوره نه شو کولی مونږ دا هم ومنل او چې مونږ ته دا وویل شو چې تاسو دپاره دا قسمه د تنازعاتو دا قسمه اداره نه ده په کار داسې قسمه اداره په کار ده نو مونږ هغې ته هم ورمنډه کړه او څومره څومره پورې که تاسو د دشوي پنځه سوه کالو حساب کتاب ولګوئ نو د چې کوم تمګوئ د نخلستان نه علاوه لکه مختلفو تحریکونو نه علاوه مجموعي طور باندې دا خبر پاتې شوې ده چې که مغولو او که بیا ایرانینو او که بیا رستو فرنګینو او که بیا د هغې نه رستو بیا د سلفیانو یو قسمه تاریخ شوو شو په دې سیمو هغه ټولو چې کوم مفکوره زموږ باره کې ویلي مونږ ورسره بهرحال ملګرتیا وکړه او د اجتماعي ملګرتیا مو که اکثري اکثریتي ملګرتیا مو که د اجماع ملګرتیا مو که او د ځانونو خلاف مو جنګ وکړو. نو اقتصاد د احتیاج اقتصاد بیا چې کومې ادارې مونږ ته په مخ کې وړلي په کارو اجتماعي د اجتماعي رشتو په بنیاد د هغه رشتې اگر چې کوم قانون په دې وطن کې جوړیږي هغه یو بل ته ورک کوي خو خالص اخیستل کوي او که خالص په بل چا انحصار کوي نو بیا هغه کام باندې سیاسي غلبه هغه کام باندې کلتوري غلبه سماجي غلبه اسانه شي. نو چې کوم کاري مونږ ارتقایي مرحلو سره په کار کې تللي وي او اوزار مو هغې دپاره ایجاد کړی وي او د فطرت نه مو د خپلو ضروریاتو دپاره سیزونه جوړ کړی وو هغه سیزونه مو د تهذیبي ارتقا سره څنګه چې د تجارت یا د کامرس چې کوم جوړی کې هغه سره په مخ کې بوتلې نو شاید چې دغه اقتصاد چې کوم د احتیاج اقتصاد دی دا هغې ښکار شوي به نو.
ډاکټر خادم حسین وایي له سیاسي اړخه پښتانه د یو شمېر بریدونو ښکار شوي دي. دې بریدونو د پښتنو په سیاسي ژوند ژور اثر پرېښی دی چې له کبله دوی د یو شمېر تضاداتو ښکار شوي دي. جغرافیایي او سیاسي اثراتو د پښتنو د تاریخ تسلسل مات کړی دی او ټولنې ویشلې ده. نوموړی زیاتوي
سیاسي حواله باندې که تاسو وګورئ نو دا خبره ډېره زیات واضح او مخامخ ښکاري چې د څلور قسمه یا پنځه قسمه حملې د پښتنو په دې سیمه یا د پښتنو په دې سماج شوي دي او هغه ټول حملو خپل یو اثر لرلی دی او هغه اثر لاندې پښتانه په مختلف تضاداتو سیاسي توګه باندې ښکار شوي دي. که تاسو ډېر پخوان راوالي نو د یونانیانو راواله یا د عربو د هغې نه وروسته بیا د مغولو یا د ایرانیانو بیا د عربو بیا د فرنګینو او ورسره اوس بیا د عربو او بیا په مختلفو شکلونو کې په دې جنوبي ایشیا کې د مختلفو قومونو د غاړې نه چې کوم غلبه وه یا د غلبې چې کوم مختلف شکلونه وو هغې سیاسي حواله باندې د پښتنو اجتماع په مختلفو ټکونو کې تقسیم کړه جغرافیایي طور جغرافیکلي جغرافیایي طور او سیاسي طور په مختلفو ټکونو کې د تقسیمېدلو بنیادي نتیجه د یو قام په حواله داروي دي چې هغه په چې په کلتوري د هغې کلتور مات شي د هغې تاریخي تسلسل هغې سره مات شي چې کله هم تاسو یو قام په جغرافیایي طور جغرافیکلي او سیاسي طور مات کوي نو د هغې تاریخي تسلسل مات شي او چې کله د یو قام تاریخي تسلسل مات شي نو هغه په مختلفو ټکونو کې د اوسیدلو باندې مجبور شي، او هغه ظاهره خبره ده چې اقتصادي او کلتوري توګه باندې او سماجي توګه باندې منحصر دي، او دا انحصار هغه موجود دی ویشي سر کوي. دا یو دایره خبیثه ده، سپاری کا کام تویږي، همدغه انحصار بیا هغه مزید انحصار مزید مغلوبی غاړې ته بوزي، هغه مغلوبی کې مسلسل مغلوبیږي، او مغلوبی بیا هغه د اقتصادي خود انحصار نه بهر پاتې کوي، د هغې نه پاتې کوي مختلف شکلونو کې. او هغه داسې هو شوی وی چې که فرض کا د پښتو د سیاسي اجتماع خطرناک اثرات بنو کلتوری توګه باندې سماجی توګه باندې څنګه چې اوسو دا بحران زمونږ د علماو او زمونږ د حکیمانو حکماو او زمونږ د پوهې لرونکي د دانش لرونکي طبقې کمزوری پاتې شوې ده، د لیکلو سطح کې کمزوری پاتې شوې ده، چې هغې په مختلفو شکلونو کې دغه تاریخي تسلسل ډاکومنټ لیکل شو، هغې د لیکلو شکل کې رانوستل شو، او دغه نه راوستلو هغه نظري طور باندې تحقیقي سپیک نظري طور باندې فکري طور باندې هم هغه تاریخي تسلسل برقرار پاتې نه کړی شو. د هغې د وجې نه د پېښور پښتون او د کندهار پښتون سره د احساساتو یو تړون کې ډېر لوی فرق دی، لکه یو تړون ډېر زیات مشکله دی، ډېر بہت محسوسېږي، چې له علاوه شاید چې ډېر کم داسې احساسات دي چې هغه په شریکه محسوس کولی شي.
کارپوهان فکر کوي د پښتنو د وطن جغرافیه هم د پښتنو ژوند د ګڼ شمېر ننګونو سره مخ کړی دی. ډاکټر خادم حسین وایي د پښتنو د وطن جغرافیایي اهمیت دلته د نړۍ زورور قوتونه د خپلو اقتصادي او ستراتیژیکي ګټو لپاره ځان ته راخلي دي، چې وخت په وخت پښتانه د خپل بقا او ژوندي پاتې کېدو لپاره مبارزې ته مجبوره کړي دي. خو دې جنگونو پښتانه ځپلي هم دي، او د یو قام په حیثیت د پرمختیا مزل پیاوړی شوی نه دی. ډاکټر خادم حسین نور وایي
تاریخ مطالعه کړی چې پښتنو کې شوی سلګونو کالو داسې ښکاري لکه چې پښتانه د خپلې جغرافیې هوسټیج دي، د خپلې جغرافیې یې عمل کړی دی، او د خپلې جغرافیې د وجې نه چې شاید چې د دې دومره عذابونه یا زخمونه یا ماسونه یا فکرونه تیریږي، د ځای په ځای چې دا بدن د پښتنو د اجتماع مات شوی دی یا ټوکري ټوکري شوی دی، شاید چې په دې کې ټول نه غټه وجه د پښتنو په دې جغرافیه کې اوسېدل دي. زما خیال دا دی چې که هر یو بل نسل یا قام دلته اوسېدی، نو شاید چې هغې سره هم دغه شان چل شوی وي کوم چې پښتنو سره وشه، که جاپانیان وي او که کورین ډانیز وي او که فرنګیان وي او که نور وي. نو ما ته ښکاري چې جغرافیه په دې کې ډېر لوی رول لري. د دې جغرافیه کې د افغانستان صورتحال یا د پښتنو د سیمې صورتحال لکه دی چې په څلورو غاړو نه نورې دنیا ته رسۍ لري، هغه منځنۍ ایشیا ته د هغې رسۍ شته، مشرق وسطا ته د هغې رسۍ شته، جنوبي ایشیا ته د هغې رسۍ شته، او په صنعت شکلونو کې یورپ ته د ترکیې لاره د هغې رسۍ شته. او د دې د وجې نه چې کوم کوم خلکو د ټولو غاړو باندې خپل اثر او نفوذ سیاسي توګه باندې اقتصادي توګه باندې خورول غوښتل، په هر حال د دې علاقو د نیولو یا په دې د اثر او نفوذ راوستلو کوشش کړی دی په مختلفو وختونو کې، څه کامیاب شوي دي څه نه دي کامیاب شوي. په دې کې کامیاب خلک چې کوم هغه ما تاسو ته لور یاد کړ، مغولو، عربو، ایرانیانو او فرنګیانو، او د هغې ټول اثرات په هر حال شته، کلتوري حواله باندې هم د هغې اثرات شته، د هغې په سیاسي حواله باندې هم شته، او په سماجي حواله باندې هم د هغې اثرات شته. او ځکه مونږ دا د پښتنو وجود چې ځای په ځای مات شوی دی، دا د ګنډلو خبره کوو، نو بیا په دې کې دا لټوو چې په تاریخي تسلسل کې کوم هغه مشترکات دي چې لا تر اوسه پورې موجود دي او هغې ته عمومیت ورکړی کېدی شي. نو ځکه باچا خان چې کله دا خبره کوله چې زمونږ جغرافیه زمونږ تقدیر دی، زمونږ قسمت جوړ کړی دی، ما ته ښکاري چې پښتانه خو لا په دې شکل کې د یو نسل په شکل کې پښتون افغان پکت نه چې راوتی، پښتون افغان سلیمانی قوم په دې موجود پاتې شو که بل قومونه چې شاید د هغې دغه پوره جینیټک اجتماعیت ختم شوی په دې حواله باندې چې هغې بل قسمه قوم ته بدل شوی بل قسمه ژبې توړېدلې وې.
اوریدونکو دغه واز مونږ د نن خبرونه په روانو خبرونو کې به په دې موضوع بحث کوو چې د دې ننګونو او د دې په نتیجه کې د راولاړو شو ستونزو د هواري لارې چارې څه دي. تر بل خبرونه د خدای په امان.
اوریدونکو خبرونه موریدا پښتانه په یوشتمه کې او اوس تاسو ته دوهمه ونی د خبرونه وړاندې کوو روښانه مستقبل. دا تعلیمي خبرونه تاسو لپاره هر اونۍ زموږ همکار منور شاه برابرې راځي چې ورته غوښ شو.
د روښانه مستقبل په پروګرامونو کې مونږ تاسو ته د یو شمېر ملکونو لخوا د پاکستانی طالب علمانو لپاره د وظیفو په اړه معلومات درکړي دي. د لړکې تر ټولو زیات پروګرامونه د امریکا لخوا ورکول کیږي چې پکې د تعلیم لپاره اسلام آباد کې د امریکایي ادارې یو اس ایجوکیشن فاونډیشن د فول برایت په نامه یو لویا او اعلی وظیفه ورکوي. دوی ځنې شرایط لري چې که یو تن په هغه کې بریالی شي نو په دې پروګرام کې د شپاړسم یا ایم ای ایم ایس سی او پی ایچ ڈی لپاره ورته په امریکا کې د تعلیم ټوله خرچه دوی ورکوي. د کډه قبایلی سیمو اوسیدونکو طالب علمانو ته ترجیح ورکول کیږي. د خیبر پښتونخوا صوبې په هزاره یونیورسيټي کې د انګریزي ژبې اسسټنټ پروفیسر سلطان محمد چې د فول برایت سکالرشپ دلاري یې په امریکا کې اعلی تعلیم کړي وایي خپل پروفیسر ورته د پروګرام کې د برخه اخیستلو په اړه ویلی وو.
United States Educational Foundation com the USAFPA the our website the khpal the chapo through bande che da tool applications process ki the Fulbright scholarship ta para no aga website mani vilag malumat ki agala gugura aw pya da ta information zarurat no aga information da para no ba aga da para pya manga career ma shuru kala the TOEFL aw GRE test na che kum the graduate record examination aw test of English as a foreign language da to da requirement to the test para ma aga da para tayari shuru kala pya aga da para mung classes umwa gasal pura group manga aw the Fulbright scholarship
نوموړي نه مو پختل چې جی آر ای څه ډول ټیسټ یا امتحان دی. هغه وایي
the GRE graduate record examination chikum da gade test da journal GRE general test we pa age ke yo section chikum we aga analytical section we pa age ke mathematics involve pa ke da high school aw college level mathematics questions we pa age ke joint section chikum de da age verbal section de pa age ke da sentence completion the reading of da sikisma questions we pa age ke aw dream section chikum de aga analytical writing aw da conduct educational testing service new jersey united States of America ETS age ta vele ki bal pate ki subject GRE hum available we ho chunki subject GRE chukum de aga the Fulbright scholarship ta para requirement na de unma da si awri di charta chira the US universities requirement de.
سلطان محمد وای د فول برایت سکالرشپ لپاره د جی آر ای ټیسټ او ټافل یعنی د انګریزي ژبې امتحان دواړه بنیادی خبرې دي. د دې ترڅنګ د درخواست جمع کولو سره نور کوم شرایط دي په دې اړه نوموړی وای
اغه اپلیکیشن کې 3 از غوو ويم چې 3 امپورټنت سیزن لري پاره کې یو اغه کې ویل کېږي ورته پرسنل سټېټمنټ بل دغه چې کوم دی اغه ته ویل کېږي سټډي ابجکټیو او دریم چې کوم دی اغه بیا ریفرنس لیټرز دي.
سلطان محمد وای درخواست کې اول خپل تعلیمی پس منظر لیکل وی یعنی چې یو تن تر دې دمه کوم تعلیم کړی وی هغه لیکل وی. دویم په یو مضمون کې دا لیکل وی چې امریکا کې تعلیم د څه مقصد لپاره تر لاسه کول غواړي او د دې ترڅنګ درې ریفرنس لیټرې یا خاتونه پکاروي. دا خاتونه د خپل استادانو او یا چیرته چې یو تن کار کوي د هغه ځاینه اخیستل شي. دا شرطونه د فول برایت سکالرشپ تر لاسه کولو کې څه کردار تر سره کوي نو موړی وای
په پرسنل سټېټمنټ چې کوم دی هغه کې هغه دا کتل غواړي چیرې دا کینډیډیټ دا کوم اپلیکنټ چې کوم دی چې د د پرسنل اچیومنټس چې کوم دی د د اکیډمیک اچیومنټس چې کوم دی دا سټپ بای سټپ د څنګه را روان دي او هغه سیزن چې کوم دی بیا په سټډي ابجکټیوز کې هغه کې سټوډنټس چې کوم یا اپلیکنټس چې کوم یې هغه دا لیکي چیرې زه په سکول غواړم الته کې په یو اس کې په سکه ز سپیشلایزیشن کول غواړم سکه کوم سبجیکټ ز سټډي کول غواړم او هغه د سبجیکټ سټډي کول نو ورستو کله چې ما خپل سټډیز کمپلیټ کړل د اغې نه ورستو بیا بس کول وړم څنګه بس دغه نالج چې کوم دی هغه چې کله ما راوړل دلته کې واپس راغلم بیا زما د ملک زما د علاقې زما د وطن زما د سیمې زما د کلی چې کوم ډیولپمنټ دی په هغه کې زه څنګه هغه بیا افیکټیولی یوټیلایز کولای شم.
سلطان محمد نامو پختلی چې سټڈی اوبجیکټیو یعنی په امریکا کې د تعلیم د مقصد په اړه مضمون سړول لیکل کیږي.
دا د سیزونه چکم دی دا پرسنل سټیټمنټ او د سټڈی اوبجیکټیو چکم دی چې دا ټول یو بل سره میچ کیږي. میچ کېدلو مطلب دا دی چې را په پرسنل سټیټمنټ کې موږ داخلو چې را ایز ا هیومن بینګ او بیا ایز ا سټوډنټ ما دا خپل اکیډمیک کیریئر سټپ بای سټپ د هغه وخت نه راوخله د بچپن نه راوخله تر تیزه پورې او په هغه کې زیات اهم شی چې کومي هغه د هر یو انسان لکم زبتاوې ما چې د هر یو انسان زمونږ یو خواهش وي د سکولو چې را زبرستو چې کلمه تعلیم مکمل کړ زبتا کول غواړم هغه شی چې کلمه مخامخ کې دي سړی او بیا سټپ بای سټپ روان شي په پرسنل سټیټمنټ کې چې دې ته راول شي او د دغه ځینې بیا اونیسی چې را اوس دې ته زړه رسیدلم او زبتا کول غواړم چې ز په دې ډیسپلن کې یا په دې مضمون کې یا په دې سبجیکټ کې یا په دې ایریا کې ز سپیشلایزیشن او دا غیر نو سکل چې دا نالج دا سپیشلایزیشن زو کوم بیا ز واپس چې کل راشم د سټډی کمپلیټ کړو نو رستو دا بل خپل د وطن د خپل د کلی د خپل د علاقې د خلکو او د دې د ډیولاپمنت کې به څنګه بیا کنټریبیوټ کوم.
پاکستان کې او په خاص توګه پښتنو طالب علمانو سره زیاتره دا مسله وي چې یو مضمون یې خوښ وي او بلکې یې ډیگری اخیستې وي. هغه کسان چې وړاندې کومه شوبه کې تعلیم کړی وي او په فولبرایت سکالرشپ باندې د هغې نه په بدله شوبه کې اعلی تعلیم او کار کول غواړي یعنی تر دې دمه مکمل شوی تعلیم او را روان تعلیم یا سټډي اوبجیکټیو یې د یو بل نه بدل وي نو هغوی لپاره امکان شته او که څنګه؟ په دې پوښتنه سلطان محمد راته وویل
ضروری نه ده یو سړی ته هغه ټایم را یاد نه وي چې ما خپل هغه اکیډمیک کیریئر څنګه شروع کړو ما څه جوړېدل غوښتل. اوس هم که یو سړی خپل ماسترز چا کړی وي یا پی اے آنرس چا کړی وي یا بیچلرز ډیګری چا سره وي هغه اوس هم که فرض که سوچو کې نو هر انسان یو خپل ځان لپاره مخکې په فیوچر کې یو کیریئر هغه ځان ته ګوري چې یاره دا د ګول زی دا ماته اچیو کول دي نو هغه لپاره هغه هم که د دې نه هم شروع هم وکړي که نه نو هغه هم څه خبره نشته چې یاره ما تعلیم په داسې حالات کې په داسې دغه کې تعلیم درکړه دا یو معمولي دغه کو انتهایی دا سبجیکټ ته نوی دا انتهایی ابجیکټیو طریقے سره کول غواړي چې پاغه کې هغه ګایډینګ فورسز چې کوم دي د چایلډهود نو واخلې تر دې وخت پورې هغه فیکٹرز چې کوم مو پکې سره لګ هایلایټ کی نو هغه نه دا کلیر کیږي چې را دا ټوټنټا اپلیکنت چې کوم دي د خپل اکیډمیک سفر څنګه کړی دی.
که څه هم د درخواست جمع کولو یا د دې سکالرشپ ترلاسه کولو طریقه ډیره ساده او اسانه ده خو نوموړی وایي د لړکې کڅوغ غواړي نو د یو ایس ایجوکیشن فاونډیشن یعنی د دغه امریکایي ادارې نه مشورې او لارښوونې هم ترلاسه کولی شي.
The United States Educational Foundation, USEFPPakistan.org. Zabardadagam dobara bhi repeat kom www.usefpakistan.org. Aho website te aho pade bande da aho educational advisors di kum da se kasan che aho ta da sa kisma mashwari zarurat vi da Fulbright da application da process da para. Che za personal statement sanga wo likale sham, za GRE da para sanga tayari ukale sham, ya da Fulbright te application da requirements pa para ki aho sa kisma question vi. No haga دا هغه ایجوکیشنل ایڈوایزر سره ځاندو رجسٹر کی فری دا بالکل فری وی هغه فری مشورې بیا ورکې دي سټوډنټانو ته د ایمیل په ترو باندې هم سره دغه کی د زما چې سمره خلې د ټلیفونیک کانټاکټ په دغه باندې مو ټلیفونیک ذریعہ باندې مو کی دا هغه نه علاوه نږدې چرته کې چې دوتا پته ولګې د لادف چا چې فل برایت سکالرشپ اویل کړي دي زما دا امید ده او زه دا تمه لرم چې هغه ته دوه ځانو ورسوي او څه قسم مشورې واړي نو هغه چې سوي نو هغه ورته کوم په ډېر خطرې کې سره هغه ته دوتا مشوره ورکول شي.
سلطان محمد د خیبر پختونخوا په هزاره یونیورسيټي کې اسسټنټ پروفیسور دی او د امریکایي فول برایت نوم سکالرشپ یا وظیفه تر مخه یې په امریکا کې اعلی تعلیم کړی دی. اسلام آباد کې د امریکایي ادارې یو ایس ایجوکیشن فاونډیشن د فول برایت په نامه یو لویا او اعلی وظیفه ورکوي. دوی ځینې شرایط لري چې که یو تن په هغه کې بریالی شي نو په دې پروګرام کې د شپاړسم یا ایم ای ایم ای سی او پی ایچ ډی لپاره ورته په امریکا کې د تعلیم ټوله خرچه دوی ورکوي. ندیم فرید اوسوس د امریکا نه استون شوی دی او هلته نه یې د فول برایت سکالرشپ د لارې د قانون اعلی تعلیم ترلاسه کړو. د دې تعلیم نه وړاندې یې د پېښور یونیورسٹی نه د قانون ډیگری یا ال ال بی او په پولیټیکل ساينس کې د شپږم ډیگری هم کړی و. مشال ریډیو سره د خبرو پر مهال نو وړي وای چې اول وار د سکالرشپ اخیستلو کې ناکام شوی وو، خو مهنت یې وکړو او په دویم وار پکې کامیاب شو.
پروگرام ته فاصله پروگرام ته زموږ یو ځل اپلای وکړه، ما ته تقریبا نوې کمنټه درکو دا په تاسو سره کوم بیسیک ریکوایرمنټ دی دا فل برایت کمیشن لکه دې کې دوه خبرې دي. یو خو یو یونیورسيټي کې تاسو اډمیشن اخلي نو ری هغه یو پریلیمینری ټیسټ اخلي تاسو نه دا اډمیشن د پاره چې آیا تاسو له اډمیشن درکې مطلب د اډمیشن یو پری ریکویزیټ یو ریکوایرمنټ دی. ما
ندیم فرید وای جی آر ای امتحان چې یو وار پاس کړی شي بیا تر 15 کلونو پورې هغه استعمالیدلی شي. نوموړي نه مو پوښتلی چې هلته تعلیم او د وطن په تعلیم کې یې څه فرق ولیده. ندیم فرید د پاکستانی طالب علمانو د کم مهنت او هغوی ته په تعلیمي ادارو کې د سبق ولو د طریقې په اړه وای.
ندیم فرید اوسوس د امریکانا د فول برایت سکالرشپ د لارې د قانون ډیگری تر لاسه کړه. وای چې هلته ورته د مذهب، رنګ او یا وطن په نوم هیڅ تکلیف نه دی ورکړل شوی. اسلام آباد کې د امریکایي ادارې یو ایس ایجوکیشن فاونډیشن د فول برایت په نامه یو لویا او اعلی وظیفه ورکوي. دوی ځینې شرایط لري چې که یو تن په هغه کې بریالی شي نو په دې پروګرام کې د شپاړسم یا ایم ای ایم ای سی او پی ایچ ډی لپاره ورته په امریکا کې د تعلیم ټوله خرچه دوی ورکوي. په خیبر پښتونخوا صوبه کې چې څومره خلکو وړاندې د دې وظیفې تر مخه تعلیم حاصل کړي هغوی دلته د فول برایت الومنی په نوم یو رابطه لري چې مشري یې د کوهارت یونیورسيټي وایس چانسلر ناصر جمال خټک کوي. نوموړی وایي په 1999 کال کې یې فول برایت سکالرشپ یا وظیفه ترلاسه کړې وه او زیاتوي چې هغه وخت او موجوده وخت کې د معلوماتو او سهولتونو نه علاوه د امریکا لخوا د دې ډول پروګرامونو کې هم زیاتواله راغلي دي.
ما په خیال سره چې هغه دا حقیقت هم دی، صرف ما خیال نه دی، پاکستان نه چې کوم فول برایت سکالرشپ باندې خلک امریکې ته سبق ته پاره ځي په دنیا کې ټولو کې لوی پروګرام دغه دی دا فول برایت پاکستان کې چې کوم دی. او ما ته خو صحیح هغه لکه نمبر یاد نه دی، تعداد یاد نه دی، خو ما په خیال سره چې کم و بیش 200 یا 300 زیات کسان هر کال مختلف پروګرامونو باندې مختلف یونیورسټو ته هلته کې ځي او هلته سبق وایي او بیا چا مکمل کی. ما ته خدا څوک یاد نه شي چې واپس نه راغلی، اکثر واپس راشي. او بلکې زه به دا وایم چې فول برایت دا یو کمال دی چې څومره کسان هم په دې لاړ شي هغه واپس راځي نو د وطن او د خپلې سیمې د خپلې خلکو خدمت جذبه ورکوي. ما په خیال سره زیاته به
نوموړی وای خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو لپاره د او د دوی ملګری یعنی د فول برایت الومینی هڅه کوي چې د اعلی زده کړو لپاره د دې سکالرشپ ترلاسه کولو په لړ کې پښتنو طالب علمانو ته هر ډول مشورې او معلومات ورکړي.
دا فول برایت یو خپل خصوصي پروګرام دی او په کمال دی چې هغه لکه یو فاميلي په تور باندې کار کوي چې هغه څه کول په کار دي څنګه دي کول په کار هغه ځای کلتور هغه ځای خلک په باره کې څه خبرې کړې دي هغه او هغه به مطلب چې خپل ریسرچ پروپوزل چې هغه کوم جوړ کړی دی چې هغه څه کول دي دا د فول برایت علم دي چې کوم ملګری هغه ټول صرف زنه اکثر د ملګري دغه کار کوي چې نورو کسانو ته دغه موقع ملو شي چې هغه امریکایي کې په مختلفو یونیورسيټیانو کې سبق ووایي واپس بیا راشي خپلې سیمې د خپل خلکو خدمت وکړي.
ناصر جمال وای پښتانه هر څه کولای شي خو چې د کوم سیز باره کې معلومات نه لري نو د هغې نه لږه ډډه کوي یا په زړه نازړوي نو ځکه کېدای شي چې ځینې خلکو ته فول برایت سکالرشپ ترلاسه کول ډېر ګران کار ښکاري.
زنه دا څه خبرې دي چې موږ په وطن کې عموماً ټول موږ داسې یو چې یاره لکه یو څیز نه چې خبر نه وو هغه ناسې یاره کوو. موږ دا خیال دي چې فول برایت څه دی هغې لکه د ټیسټونه یې ډېر ګران دي لکه فار اگزامپل ټوفل ټیسټ دی او جی آر ای ټیسټ دی. زه اکثر خلکو سره خان نمبر وتم چې ما پاس کړی دي نو هر سره یې پاس کولی شي او د دې لپاره وتم چې یاره لکه هغه موږ په نوې کوم څه دی په دې کې دا هغه